د لسو بجو خبرونه پایل سوه. السلام علیکم. نن د دوشنبه ورځ ده، د کاب یهود لومړۍ نیټه د فروری میاشتې شلمه. په دې خبرونه کې د لوبو له میدانه او د ازادي میلمه پروګرامونه خپریږي، خو پایل له خبرونو کوو. د تورخم دروازه د خلکو د تاګ راتګ پر مخ وتړل سوه. د ننګرهار ولایت لپاره د طالبانو مطبوعاتي دفتر پرون په ویلامیه کې ویلي دغه دروازه تر بل امر پورې تړل سوې ده. په تورخم کې د طالبانو کمیساری ویلي چې دغه دروازه ځکه تړل سوې چې پاکستاني لوري پر خپلو ژمنو عمل نه دی کړی. د دغو ژمنو په باب وضاحت نه دی ورکول سوی. له مسافرو غوښتل سوي چې پر دې لار دي له سفر کولو ډډه وکړي. نن د افغانستان په ختیځو ولایتونو ننګرهار، لغمان، کونړ او نورستان کې د ګوزڼ یا پولیو ضد واکسین کمپاین پیلېږي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف د ټولو کورنیو وغوښتل چې له 5 کلونو کم عمر ماشومان د پولیو یا ګوزڼ ناروغۍ په وړاندې واکسین کړي. په افغانستان کې د یونیسف د پولیو د عامه اړیکو مسؤول کمال شاه پرون ازادي راډیو ته وویل
لا شرقی او زی کابل ته خلک راځي، ل کابل هیواد نور سیمو ته ځي. نو دا وایرس هغه خلک چې سفر کوي کولای شي انتقال کړي. نو په دې اساس باندې زمونږ لمندو پلرونو دا هیله ده چې دوی دې کمپاین په ترڅ کې خپل ټول ماشومان واکسین کړي.
شغلی کمال شاه زیاته کړه چې په دغو څلور ولایتونو کې د پولیو کمپاین بیا ځکه پیلېږي چې په سیمه کې د پولیو د وایرس موجودیت تثبیت شوی. په افغانستان کې تیر 2022 میلادي کال د پولیو دوی مثبتې پیښې یوه کونړ او بله پکتیکا کې ثبت شوې. پولیو یا ګوزڼ یوه نا علاجه ناروغي ده چې یوازې د واکسین له لارې مخه نیول کېدای شي. د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO وایي د افغانستان روغتیایي سیستم تر فشار لاندې دی، خو تر اوسه یې سقوط نه دی کړی. د افغانستان لپاره د دې سازمان څانګې پرون په یوه ټویټ کې ویلي د بسپنه ورکوونکو او د ملګرو ملتونو د ملاتړ په مټ د دې هیواد روغتیایي سیستم دوام کړی. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي که څه هم ستونزې شته، خو د روغتیا سیستم مقاومت ته پام نه دی سوی. د عامې روغتیا اونیزې مجلې د لانسټ ډاٹ کام د شنبه پر ورځ په یو راپور کې ویل چې د 2021 میلادي کال په دوبی کې پر افغانستان د طالبانو لبیا واکمنیدو وروسته په دې هیواد کې ډیر روغتیایي مرکزونه د اقتصادي ستونزو له کبله د تړل کېدو له ګواښ سره مخامخ وو. خو د یونیسف او د روغتیا نړیوال سازمان د مرستو په مټ یې فعالیت تر اوسه دوام کړی. د دې مجلې په وینا د پورنوي روغتونونو په ګډون څه باندې 2300 روغتیایي مرکزونه توانېدلي چې خپلو روغتیایي خدمتونو ته دوام ورکړي. د ملګری ملتونو د اټومي انرژي ادارې پرون ویل چې ایران سره د دغه هیواد د اټومي فعالیتونو په باب خبري کوي. د خبري وروسته له هغې کې چې بلومبرګ نیوز شبکې راپور ورکړی چې د اټومي انرژي نړیوال ادارې د ایرانیمو چې خالصوالی 40% تر رسیدي غني کول کشف کړي. د هغه فیصدی ده چې د وسلو جوړولو لپاره کارول کېدای شي. د اټومي انرژي نړیوال ادارې په ټویټر کې لیکلي دغه اداره په ایران کې د یورانیمو د غني کولو د حد په اړه د رسنیو پر وروستیو راپورونو خبره ده. د دې ادارې په وینا په دې باب له ایران سره خبرې کوي او بیا وروسته د اړتیا په صورت کې د اټومي انرژي نړیوال ادارې مدیره هیات سره خپل اطلاعات شریکوي. ایران د 2021 میلادي کال له اپریل میاشتې راهیسې د 80% یورانیمو غني کولو ته دوام ورکړی. د پولند صدر اعظم ماتیوش موراویسکی وایدی او د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن به په پولند کې د امریکایي ځواکونو د احتمالي زیاتیدا او د هغوی د دایمي کېدو په اړه خبرې وکړې. سپینې مانی ویلي چې ولسمشر جو بایدن به لنن تر روانې چهارشنبه پورې پولند ته سفر وکړي. امریکا شاوخوا 12,000 پوځیان په پولند کې لري چې په دوري توګه د هیواد استول کېږي. بایدن په تیره جون میاشت کې ویلي و چې متحده ایالات به د روسیې د ګواښونو په ځواب کې د پاوز یو نوی دایمي قمندانۍ په پولند کې تاسیس کړي. بایدن به په دې سفر کې د پولند ولسمشر انجی دودا او د ختیځ اروپا له متحدانو سره وګوري او د اوکراین په اړه به ورسره خبرې وکړي. خو د سپینې ماڼۍ په وینا نوموړی پلان نه لري چې له پولند څخه اوکراین ته ولاړ سي. افغانستان د 20 اوریزو لوبو لړۍ له متحده عربي اماراتو وګټله. د افغانستان او متحده عربي اماراتو ترمنځ پرون دریمه او وروستۍ لوبه د ابوظبي په لوبغالي کې وسوه چې د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې د 4 وکټو او 5 توپونو په توپیر خپلې میلمه لوبډلې ته ماتې ورکړه. د دې لوبې په چې 28 افغانستان وګټه او د توپ اچونې پریکړې وکړه. د متحده عرب اماراتو کرکټ لوبډلې په ټاکلو 16 اورونو کې د 6 وکټو په سوځېدو سره د 104 منډو هدف ټاکلی و چې افغان لوبډلې وکولی سوی دغه هدف په 19 اور کې پوره کړي. د لوبو له میدانه هر اونۍ له ازادي رادیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوړ تجربه کړی.
ورزش د سلامتۍ او احتیاط ترمنځ دیوال.
د ازادي رادیو درنور دونکو د لوبه له میدان ورزشي خبرونې ته مو هر کله کوم ورزشي مسائل ته ځانګړې خبرونه درته وړاندې کوو. په دې ورزشي خبرونه کې به درته د افغانستان او نړۍ د بیلابیلو لوبیزو پیښو په تړاو خبرونه او ریپورتونه وړاندې کړو او د خبرونې په پای کې ځانګړې مرکه هم درته لرو. زه بختیار ساحل. د افغانستان او عربي متحده اماراتو ترمنځ د شلوريزو سیالیو د لوب لړۍ برابرېدل، د پاکستان له دوه پخوانی لوبغاړو سره د افغان کرکټ بورډ تړون، د خزو د شلوريز نړیوال جام سیالۍ، په افغانستان کې د فوټسال لیگ د دویم پړاو فایل او د هند غوره لیگ یا آی پی ایل د سګنیو سیالیو د مهالویش اعلان. په دې خبرونه کې بدلته پر دې مطالب سربیره نور ګڼ ورزشي مطالب هم وړاندې شي. پله د افغانستان او عربي متحده اماراتو ترمنځ د روان لوبلړۍ څخه کوو. د افغانستان او عربي متحده اماراتو ترمنځ د شلوريزو روان لوبلړۍ یو یو برابر شو. کوربه لوبلړۍ په دویمه لوبه کې افغانستان ته 9 وکټو ستره ماته ورکړه. اماراتو د افغانستان د 33 منډو ورکل شوې هدف په 19 اور کې د یوې وکټې په سوځیدو ترلاسه کړ. د افغانستان نننه مخکخ تو په هون کې نجیب زدرانو چې ودیرش منډي وکړي. نور ټول افغان لوبغاړي د اماراتو د توپچونکو پر وړاندې خونه لوبیدل. د کوربه هیواد پیلیس تو په هون کې محمد وسیم لپاله بریدیزه تو په هنه پیل کړو په یو نوی منډو وسوځید. هغه وش پګیزي وته سلوریزي وهله. د افغانستان لوري په دولو به کې आवाज کریم جنت د یوی وکټه پاکستانو بریالي شو. لوبډل مشر راشد خان چې وکټې وانه خسته په سلورو اورونو کې شپاړس منډي ورکړې. د دې لوبلړۍ لومړۍ لوبه بیا د فبروري په 14 نیټه افغانستان په 15 وکټو ګټلې و. په هغه لوبه کې کریم جنت نیمه سلیزه او افسر زازی اته څلوېخ منډي کړې وي. د ویلو ده چې دواړه هیوادونه به د فبروري په 19 نیټه د دې لړۍ وروستۍ لوبه تر سره کړي. بیا هم د افغانستان د کرکټ په تړاو د کرکټ بورډ ادارې په یو خبر پاڼه کې اعلان وکړ چې د پاکستان دوه پخوانی لوبغاړي د دې ادارې د لوړو کارکردګۍ او د توپوهنې او توپچونې روزون کې ګمارلې دي. دغه لوبغاړي چې اوس روزون کې دي پیلیس کینلا سے توپوهونکی عمران فرحت او چټک توپچونکی رانا نوید الحسن دي. په دې حق له نور جزئیات له احمد تکل څخه په دې ریپورت کې اورو.
د افغانستان کرکټ بورډ د پاکستان د کرکټ د ملي لوبډلې دوه پخوانی لوبغاړي عمران فرحت او رانا نوید الحسن د لوړو کارکردګۍ د مرکز د توپوهنې او توپچونې د روزونکو په توګه ګمارلې دي. کرکټ بورډ ادارې د فبروري پر 14 پر خپل فیسبوک باندې لیکلي دي چې له دې وروسته به نوموړي روزونکي په دې مرکز کې د افغان لوبغاړو پر وړتیا کار کوي. دغه ادارې لیکي د افغانستان د کرکټ بورډ د لوړو کارکردګۍ مرکز په دې وروستیو کې د ادارې د مشرتابه په سپارښتنه رامنځته شوی چې د افغان لوبغاړو پر غوره توپ اچونه، توپ وهنه، فزیکی تکړښت او پیاوړتیا او نورو اړوندو برخو کې کار پکې کیږي. څلوېخت کلن عمران فرحت د پاکستان په ملي لوبډله کې پیلیس کینلا سي توپ وهونکی و چې په 2000 کال کې نړیوال کرکټ پیل کړی او په وروستي ځل په 2013 کال کې د پاکستان لپاره ولوبیده. خغلی فرحت د څلوېختو ټیسټ، 850 یو ورځنیو او وو نړیوالو شل اووریزو سیالیو د لوبو تجربه لري چې په ټیسټ سیالیو کې درې او په یو ورځنیو سیالیو کې یو سلیزه وهلې ده. هغه په 213 فرست کلاس او 222 لست ای لوبو کې تر 2000 زیاتې منډې لري او 350 سلیزه وهلې دي. افغان کرکټ بورډ وایي چې نوموړي د کرکټ له نړیوالې شورا د درېمې درجې روزنې سند ترلاسه کړی او له تیرو شپږو کلونو راهیسې په پاکستان کې له بیلابیلو لوبډلو سره د روزونکي دنده ترسره کړې ده. همداراز رانا نوید الحسن د خپل وخت چټک توپ اچونکی و. هغه په لومړي ځل په 2003 کال کې نړیوال کرکټ پیل کړ او د وروستي ځل لپاره په 2010 کال کې ولوبېده. نوموړي په 9 ټیسټ، 4 اویار یو ورځنیو او 4 شل اووریزو سیالیو کې د پاکستان استازولي کړې ده. همدارنګه هغه په 155 فرست کلاس، 190 لست ای او یو سلو شپږویشتو سوداګریزو او کورنیو شل اووریزو سیالیو کې یو زرو پنځه نوي وکټې اخیستې دي. نوید الحسن د دوو کلونو لپاره د متحده عربي اماراتو د لوبډلې د مشر روزونکي په توګه هم دنده ترسره کړې. افغان کرکټ بورډ همدارز وایي چې د لوړو وړتیاو او درملنې د مرکزونو لپاره هم ځینې نور مشهور مسلکي کسان ګماري.
رازید راشد خان د اوبل لوبي ستړون خبر درته ولولو. د پنځشنبه په ورځ د فبروري 14 د نټینګم کاونټي کرکټ کلب اعلان وکړ چې روان کال په سلبالیزا یا 100 سیالیو کې راشد خان یو ور بیا د ټرنټ راکټس لوبډلې برخه وي. سلبالیزا کرکټ سیالۍ په لومړي ځل په 2021 زیږدیز کال کې د انګلستان او ویلز کرکټ ادارې لوري رامنځته شوې چې د دې هیوادونو د اتو مشهورو ښارونو په نوم لوبډلې پکې لوبه کوي. د دې سیالیو په تیرو دوو پړاوونو کې پر راشد خان سربیره څو نور افغان لوبغاړي هم لوبېدلې دي. راشد خان په 2022 کال کې د ناټینګم ښار اړوند لوبډلې ټرن راکټس لوبغاړی و چې لوبډلې د دې کال اتلولي هم ګټلې وه. یاد لوبډلې په یو تازه اعلان کې ویلي چې د راشد خان په ګډون د تیر کال لاکثرو لوبغاړو سره د بیا لوبېدو تړون کړی دی. په دې لوبډلې کې د نوموتو نړیوالو لوبغاړو له ډلې کولن مونرو، ډینیل سیمز، جو روټ او الیکس هیل هم شامل دي. د ویلو دا چې سلبالیز سیالیو دریم پړاو به سږ کال د اگست میاشتې په لومړۍ نیټه پیل شي. د افغانستان او پاکستان د روانو سیالیو د نندارچیانو په تړاو یو خبر دی. پاکستانی رسنیو راپور ورکړی چې تمه ده په شارجه سټیډیوم کې د افغان او پاکستانی نندارچیانو ځایونه سره جلا شي. جنگ او جیو ټی وی راپور ورکړی چې د شارجه د سټیډیوم مسؤلینو دوی ته تایید کړی چې افغان او پاکستانی نندارچیانو د احتمالي لانجو د مخنیوي لپاره دا پریکړه کړې ده. تر اوسه پورې د شارجه د سټیډیوم منتظمینو د متحده عربي اماراتو کرکټ بورډ په دې اړه رسمن څه نه دی ویلي. تمه ده د افغانستان او پاکستان د کرکټ ملي لوبډلې د مارچ په وروستیو کې د شارجه په نړیوال سټیډیوم کې درې شلوریزي لوبې ترسره کړي. تیر سپتمبر د آسیا کپ پر مهال د افغان او پاکستانی نندارچیانو ترمنځ په لوبغالي کې دننه سخت اخو ډب رامنځته شوی و. د سوداګریزو لیګونو په دوام د روان فبروري میاشتې په 14 نیټه د پاکستان غوره لیګ یا پی ایس ایل اتم پړاو شلوریزې سیالۍ پیل شوې دي. لومړۍ لوبه ملتان سلطان او لاهور قلندرز ترسره کړه چې قلندرز د یوې منډې په توپیر وګټله. د دې سیالیو په دوام کې تر دې دمه ملتان سلطان لوبډله تر نورو خزلې ده. دوی په دریو لوبو کې دوه ګټلې دي. سکل په دې سوداګریز لیګ کې پر نوموتو کرکټ لوبغاړو سربیره ګڼ افغان لوبغاړي هم لوبه کوي. راشد خان د لاهور، رحمان الله ګربز او فضل حق فاروقي د اسلام آباد، اظهار الحق نوید د ملتان، مجیب الرحمن د پیښور زلمو او نوید الحق او قیس احمد به د کویټ لوبډلې لپاره لوبه ترسره کړي. افغان لوبغاړي به له عربي متحده اماراتو سره تر روانې لوبلړې وروسته د سیالیو ته ورشي. د پی ایس ایل لیگ پر مهال به ټول ټال څلور دېرش سیالۍ ترسره شي او پیلو به د مارچ میاشتې په 19 نیټه وي. د یادونه ده چې د تیر کال اتلولي لاهور قلندرز لوبډلې ګټلې وه.
ورزش مو له احتیاط لرې ساتي.
بیا هم د سوداګریزو سیالیو په تړاو د هندستان کرکټ استری سوداګریزي سیالي یا آی پی ایل به د روان زیږدیز کال د میچ میچ ته پورستي ونی کې پیل شي. د یاد هیواد د کرکټ ادارې په یوې خبر پاڼه کې ویلي دي چې د دې سیالیو پیل به د کرکټ په تر ټولو ستر لوبغالي احمد آباد کې وشي. دا چې سکل به آی پی ایل کې څومره لوبې کیږي، پیلو به کله وي او کوم افغان لوبغاړي له کوم لوبډر سره لوبه کوي، په دې ریپورت کې به له امید ظاهر مل څخه وورو.
د هندستان د کرکټ ادارې د فبروري میاشتې په 14 نیټه اعلان وکړ چې د آی پی ایل سګنې سیزن به د مارچ په 13 نیټه پیل شي. د دې پړاو د پیل لوبه به د ګجرات ټایټنز او چنای سوپر کینګز لوبډرو ترمنځ د احمد آباد ښار په نارندرا مودي لوبغالي کې پیل شي. د دې سیالیو په جریان کې بهر لوبډله ولوبې په خپل کور دننه او نورې لوبې د مقابلو لوبډلو په ښارونو کې وکړي. د هند د کرکټ ادارې د ریپورت له مخې به د دې لیګ په جریان کې ټولې او یا لوبې د هندستان په 12 سترو ښارونو کې د 25 ورځو په جریان کې وشي. سکال به د آی پی ایل سیالیو په جریان کې 13 ورځې دوه سیالۍ په یوه ورځ وشي چې لومړنۍ لوبه به د کابل په وخت غرمې 2:30 بجې او دویمه لوبه به د ماښام 6:30 بجې پیلېږي. د دې ادارې ویلي دي چې د پلی آف او پای لوبې لپاره په تاریخونه او د لوبغالي وروسته په ډاګه شي. د هند غوړه لیک سیالي چې د نړۍ په کچه مخکخه سوداګریزي سیالي دي پر نړیوالو نموت لوبغاړو سربیره په کې د افغانستان یو شمیر لوبغاړي هم بیلابیل لوبډلو ته لوبه کوي. راشد خان او نور احمد د ګجرات ټایټنز، رحمان الله ګربز د کلکتا نایټ رایډرز، فضل حق فاروقی د سن رایزر حیدرآباد او نوین الحق د لکناو سوپر جاینټس په لوبډلو کې شامل دي. د ویلو دا چې د تیر کال اتل ولی د ګجرات ټایټنز لوبډلې ګټلې وه.
د هند د کرکټ په تړاو بل خبر هم وړاندې کوو. دا خبر هم د آی پی ایل په حق لده خو د خز واړوند. د هندستان کرکټ ادارې له لوري د خزو آی پی ایل لپاره د لوبغاړو د اخیستلو پروسه هم بشپړه شوه. د هند د خزو غوره لیگ سیالۍ د پنځو لوبډلو ترمنځ سږ کال په لومړي ځل ترسره کیږي. د هندستان کرکټ بورډ د جنوري میاشتې په 15مه نیټه په یوې خبر پاڼه کې ولیکل چې د خزینه آی پی ایل لوبډلې ګجرات جاینټس، ممبئی انډینز، رایل چیلنجر بنګلور، دلی کیپیټلز او یو پی واریئرز نومیږي. په دې بولی کې هندي سمریتی مندانا تر ټولو په لوړ قیمت یعنی 3.4 کروڑ هندو روپو وپلورل شوه. هغه به له بنګلور لوبډلې سره لوبه وکړي. دغه سیالۍ به هم د مارچ میاشتې په 4مه نیټه پیل او پیلو به د همدې میاشتې په 6مه نیټه وي. اوس د خزو شلوریز نړیوال جام. د کرکټ نړیوال شورا له لوري د فبروري میاشتې په 10مه نیټه په سویلي افریقا کې د لسو هیوادونو ترمنځ د شلو اورونو نړیوال جام سیالۍ پیل شوې دي. په دې سیالیو کې افغانستان او زیمبابوي دوه هغه لوبډلې دي چې د کرکټ له نړیوال شورا سره بشپړ غړیتوب لري خو په دې نړیوال جام کې خزینه لوبډلې نه لري. زیمبابوي لوبډلې ونه کړه شو چې د لارموندنې په پړاو کې د سیالیو ته لاره پیدا کړي خو افغانستان د خزو لوبډله نه لري. انګلستان، آسترالیا، هندوستان، نیوزیلند، پاکستان، بنگلاديش، سریلانکا، سویلي افریقا، ویسټ انډیز او ایرلند هغه هیوادونه دي چې د خزو په روان نړیوال کپ کې د جام ګټلو هڅه کوي. تر دې دمه په دې ټورنمنټ کې 15 سیالۍ ترسره شوې دي چې آسترالیا، انګلستان او هندوستان تر نورو لوبډلو ښه لوبه کړې ده. د دې سیالیو تر ټولو جالب لوبه د هندوستان او پاکستان وه چې هندۍ لوبډلې وګټله. د ویلو ده چې د خزو نړیوال جام سیالیو پای لوبه به د فبروري میاشتې په 6مه نیټه ترسره شي. کرکټ ته که ورځ تر بلې ځوان او غښتلي لوبغاړي مخه کوي خو یو شمیر غښتلي او نموتي لوبغاړي له دې لوبې سره مخه هم کوي. د لوبغاړو د استعفا په لړ کې دا ځل د کرکټ د نړۍ یو بل لوبغاړي هم له نړیوالو سیالیو سره مخه وکړه. دا د انګلستان پخوانی لوبډل مشر ایون مورګن و. که څه هم هغه له نړیوال کرکټ 3 میاشتې مخکې استعفا کړې وه خو روانه اونۍ وویل چې له دې وروسته به په هیڅ ډول کرکټ کې ونه لوبیږي. په همدې اکلبه له خاطر پردیس پوره تفصیل واورو.
د انګلستان کرکټ ملي لوبغاړي ایون مورګن چې د تیر کال په وروستیو کې له نړیوال کرکټ استعفا کړې وه د فبروري په 13مه نیټه وویل چې له هر ډول کرکټ سره خدای پامانی دی او تر دې وروسته به د لوبغاړي په توګه په لوبغالو کې را څرګند نه شي. مورګن چې په 2019 کال کې د انګلستان لپاره د یو ورځنۍ سیالۍ لومړنی نړیوال جام ګټلی و 14 کال د کرکټ په لوبغالو کې تیر کړل. 14 کلن مورګن په 309 ټیسټ، یو ورځنیو او شلوریزو نړیوالو سیالیو کې ولوبي چې ټول تالي 1,895 منډې وکړي. نوموړی اوس مهال په اکثرو نړیوالو سیالیو کې د مبصر په توګه څرګندېږي. هغه په وروستي ځل د سویلي افریقا په لیګ کې پارل رایلز لوبډلې ته ولوبېد. ښاغلي مورګن په خپل لوبي سفر کې د ټیسټ، یو ورځنیو، فرست کلاس او لیست ای په سیالیو کې 9 سلیزې وهلې. هغه یوازینی لوبغاړی دی چې د یو ورځني لوبو په یوه لوبه کې یې 12 وهلي دي. نوموړي دا کارنامه د 2019 کال په نړیوال جام کې د افغانستان په وړاندې د انګلستان د مانچستر په لوبغالي کې وکړه. مورګن په 1.3 توپونو 1,48 منډې کړې وې. د ویلو ده چې ایون مورګن په لومړي ځل د ایرلند هیواد لپاره کرکټ پیل کړ. هغه له 2006 کال څخه تر 2009 کال پورې یاد هیواد ته په 3 نړیوالو سیالیو کې ولوبېد او په دې جریان کې یو وسیلې زوهلې و. مورګن له 2009 کال څخه تر 2022 کال پورې انګلستان ته 225 سیالۍ وکړې او په دې موده کې 14 سیلیزې وهلې.
اوس د بنگلاديش غوره لیگ دغه لیگ هم پای ته ورسید. د بنگلاديش غوره لیگ په پایلوبه کې کوميلا ویکتورینز د 2 وکټو په توپیر سل هیت سترایکرز ته ماتې ورکړه او د دې سیالیو د 9 پړاو تلولي وګټله. د سترایکرز د 1,6 منډو هدف ویکتوریا لوبډلې د شلم اور په دویم توپ د 3 وکټو په سوځېدو ترلاسه کړ. د دې سیالۍ د غوره لوبغاړي جایزه ویسټ انډیزي جانسن چارلس وګټله. بنگلاديشي حسن شانتو چې 1514 منډې کړې وې د ټورنمنت د غوره لوبغاړي په توګه ونومول شو. د یادونې وړ ده چې د بنگلاديش په غوره لیگ سیالیو کې ګڼ شمېر افغان لوبغاړي هم د بیلابیلو لوبډلو لپاره ولوبېدل چې له ډلې عظمت الله عمرزي، کریم جنت، عثمان غنی او ابراهیم زدران ښې لوبې ترسره کړې. او اوس د فوټسال یو خبر. د افغانستان فوټبال فدراسیون له لوري د فبروري میاشتې په 15 نیټه د فوټسال لیګ دویم پړاو پیل شو. په دې سیالیو کې د افغانستان له بیلابیلو سیمو 10 لوبډلې ګډون لري. دغه لوبډلې سعادت نیمروز، زیتونی کابل، ظاهر اسد کابل، سرپل باستان، اتحاد هرات، جوانان خراسان بغلان، عصر جدید غزنی، پیروزی پنشیر، صداقت کابل او شمس هرات نومیږي. د ټورنمنت لوبې د لیگ په بڼه تر سره کیږي چې په لومړۍ لوبه کې سعادت نیمروز و د یو پر وړاندې زیتونی کابل ته ماتې ورکړه. په دې سیالیو کې تر دې دمه ظاهر اسد 4 یو سرپل باستان ته، اتحاد هرات 5-3 شمس هرات لوبډلې ته او صداقت کابل 14-3 جوانان خراسان ته ماتې ورکړې ده. د پیروزی پنشیر او وسر جدیدی غزنی ترمنځ سیالۍ بیا 4-4 مساوي پای ته ورسېدې. درنو اوریدونکو، تاسو آزادي رادیو ته غوږیاست. د خبرونه پورسته برخه کې او بیا هم د ځانګړي مرکه خبرو. دا ځل مو د افغانستان کرکټ بورډ د لوړو کارکردګۍ او مرکز له مشر عبدالولي امین سره مرکه کړې ده. کرکټ بورډ ادارې روانه ونې په خبر پاڼه کې وویل چې د پاکستان دوه پخوانی لوبغاړي عمران فرحت او رانا نوی دي د دې ادارې د لوړو کارکردګۍ او په مرکز کې د توپاچونې توپوهنې د روزونکو په توګه ګمارلې دي. په همدې تړاو له ښاغلي امین سره غږېدلې وو. لنموړي مو په پیل کې پوښتلې دي چې د لوړو کارکردګۍ او یا های پرفارمنس په مرکز کې کوم فعالیتونه ترسره کیږي؟
های پرفارمنس سنټر یا د لوړو مهارتونو مرکز په کابل کې د لوبغاړو د ظرفیتونو د لوړوالي باندې خاص تو کار کوي. په ریهب کې کار کوي، په پلیئرز انجری لپاره په فټنس کې به ډیر رول ادا کوي. د لوبغاړو په مهارتونو باندې به کار کوي، مثلا فاست بالنګ کې یا فاست بالرانو سره به کار کیږي. هغه کله په ملي سطحې زموږ ملي لوبډلې بالران کله هغه کم کمزوریانی چې کوچ ریفر کیا ریکمینډ کیا، دغه تر څنګ مثلا زموږ ځوان لوبغاړي چې دغه نوي استعدادونه چې راپورته کیږي د دوه نه همکار اخیستل شي. هغه کله بیټنګ په برخه کې، کله بالنګ په برخه کې، کله په هره سپین بالرۍ کې وکټ کیپرې په هره برخه کې کوم ټیلنټ پیدا شي، نو په های پرفارمنس سنټر ته به ریکمینډ کیږي. اولته به د مجرب کوچز تر دغه لاندې تر نظارت لاندې هغه ته روزنه ورکول کیږي او د هغه ظرفیت په لوړوالي، پر فټنس او د هغه په لاشو کې دوه کې به پوره کار ورسره کیږي. کابل کې
افغانستان کرکټ بورډ اداري اعلان وکړ چې عمران فرحت او رانا نوید چې د پاکستان پخوانی ملي لوبغاړي وو د توپوهنې او د توپاچونې روزونکو ګمارلې دي او دوی به په همدې مرکز کې دند تر سره کوي. دوی څو وخت کابل ته راځي د دند د پیلولو لپاره؟
بالکل، عمران فرحت او رانا نوید چې تاسو ټولې پیژنې، دواړه په خپل وخت کې ډېر د ښه لوبغاړي وو. یو د بالینګ په بخش کې فاست بالینګ، بل د بیټنګ په بخش کې. کرکټ بورډ د دې سره قرارداد وکړ دی او ګمارل په های پرفارمنس سنټر کې چې دی به د خپل بخش مسولیت پر غاړه لري. رانا نوید به د فاست بولرانو سره کار کوي، عمران فرحت به د بیټنګ په بخش کې خپل وظیفه مخته بیایي. نو ډیر کوشش به مدای چې هم په ملي لوبغاړو کې، هم په دهانورو کې، په ګډه د ټولو سره کار وکړي او د دې د تجربو، د دې د هغه به اصطلاح پوهې څخه څومره چې کولای شو ګټه واخلو. بالخصوص د رانا نوید څخه د فاست بالینګ په بخش کې مو کوشش ډیر دی چې په خپل مرکه او کله چې موږ د انټرویو کول هغه وخت موږ ته ویل چې د فاست بالینګ په بخش کې او د افغانستان ته د فاست یا تیز بالرانو په جوړولو کې باید تیز مر سره ډیر همکاري وکړي. نو انشاءالله دی به په راتلونکي هفته کې که خدای کول راشي او خپله وظیفه به پیل کړي انشاءالله.
د ریاب سنټر د جوړولو خبر مو هم ورکړی او چیرته به شي د لوبغاړو د انجریانو یا د ټپونو د رغېدو په برخه کې کار کیږي، هغه ته مو څوک ګمارلې دي؟
او بالکل، ریهاب سنټر لپاره مهم تلاش شروع کړی دی او لګیا یو چې هم فیزیو او هم یو مجرب تکړه ټرینر پیدا کو چې په کابل کې بزمر سره بیسي او د لوبغاړو پر انجری باندې به کار کوي. البته هغه سامانونه چې په ریهاب کې ضرورت وو، که په دغه کې ضرورت وو، که په جیم کې ضرورت وو، هغه ټول مو مهیا کړی دی. ټول سامان آلات مو راوړی دی او لګیای چې دا سي تجربه کار داسې کسان داسې فیزیو داسې ټرینر چې هغه پر هیب کې مهارت ولري او تجربه ولري او په خپل بخش کې تر ماستری او یا تر هغه در وړو کوچو زده کړی ولري نو تماسونه مونږ ولې دي لګیای ان شاء الله چې هغه هم ډیر ژر او ګمارو او د دې ترڅنګ کوشش مو دا دی چې هیب سنټر کې د باندې څخه یا د خارج څخه د لوبغاړو مخنیوي وکړو ځکه په خاوه افغانستان په دې بخښ ډیر پیسې مصرفولې چې لوبغاړي به باندې د علاج لپاره لیږل نو موږ ډیر کوشش دا دی چې دلته داسې کسان پیدا کړو او د لوبغاړو علاج نور په خپل افغانستان کې تر سره سي او د ډیرو پیسو د مصارف مخنیوي وسی
تاسو په خپل مرکه کې د کابل لوبغاړي چمن بیا کړلو چارې یادې کړې وې چې بیا یې پیلوي لسره دغه چمن کوي دغه کار به کله پیلېږي
بالکل دته بيخي تعهد لرو د کابل د ګراوند پروژه اعلان تر سپارل شوی و د نوروسته تقریبا شرکت سره فائنل شوی دی کوم شرکت چې ګټلې ده هغه معلوم شوی دی او ډیر ژر به ان شاء الله هغه کې شرکت په کابل کرکټ لوبغالي کې کار شروع کی لوبغالي چمن به مکمل یستسي او د نیوی چمن د کرولو سیستم به جوړ شي او پایپینګ به انډر گراوند یې اندرز مکه لاندې به ټوله پایپ کاری چاينده دغه په د باندې پایپ کاری یا د اوبور کول څخه مخنیوي وسی په انټرنیشنل سټانډرډ غونډې به د لاندې پایپ کاری به ټوله لاندې او د سی گراوند به چې ان شاء الله موږ کولای ز افغانستان پر سطح په انټرنیشنل سټانډرډ گراوند ورته وای نو ان شاء الله هغه پروژه مکمل شوی ده په هفته او دوی کې به شرکت سره قرارداد اوسې تاسو به شاهدان یاست ان شاء الله کار به هم ډیر ژر شروع شي هغه کاروم تقریبا 15% خلاص شوی
ساغله مين سه تاسو د کابل په لوبغالي کې د لایټینګ یا د ګروپونو د نصبولو خبره هم کړې و دغه ګروپونه سکل نسبي کی یا دغه پروژه څه وخت پیلېږي
په دې ترڅنګ چې موږ د کابل ګراوند په معیاري ډول باندې جوړو نو ټول چمنې نوې کوو د سر پایپ کاری کوو نو د دې همدارنګ لایټینګ هم پروژه مهم تر په جریان کې نیولې ده او ډیر ژر به ان شاء الله اعلان ته ورکو چې کابل په ګراوند کې که څه هم په بینل ملي سټانډرډ به اوس فعلا امکان ونه لري چې موږ پروګرام لرو چې د کابل د ګراوند ترڅنګ هغه بل نوې ځمکه کې په بینل ملي کچه یو سټیډیم یا ګراوند جوړ کو نو په دې کې به د های پرفارمنس سنټر په سویا باندې هغه لایټونه لګو چې د شپې به تمرین په شکه چا پکښ کېږي په پوره کچه باندې او میچونه به هم پکښ کېدای شي نو کله چې ملي لوبډله تمرین کوي یا په لایټینګ کې د میچونه اکثره وخت موږ ټیم لیږو ابوظبي ته یا دوبۍ ته صرف د لایټینګ پریکټیس لپاره په زرهاو ډالر مصرفو نو دا به موږ ډیر کوشش دای چې دا لایټونه دلته ولګو چې د ځوانان دلته خپل پریکټیس او تمرین وکړي او اخر ورځ کې صرف د درو څلور پنځو ورځې لپاره دوبۍ ته لاړ شي یا بل ملک ته لاړ شي حالت میچونه وکړي نو هغه پروژه ډیر ژر ان شاء الله اعلان ته ورکو او د کابل په ګراوند کې به د لایټینګ سیستم ولګو د دې ترڅنګ به ان شاء الله شش کال په دغه های پرفارمنس سنټر کې سویمنګ پول هم جوړو او جاکوزی هم جوړو سونا هم جوړو چې دا زموږ د ریهاب یو حصہ ده نو پر انډور باندې مو ان شاء الله د لایټینګ کار شروع کړی دی نوې لایټونه مو ټول مکمل انډور ته ولګول چې هغه سوي لایټینګ کې ډیر روزګار تغیر راغلی دی ډیر رونق سوي دی ان شاء الله پر هغه باندې کار شروع دی چې نوې کو لایټونه ورته لکه تاسو ټول پر ګراوند باندې کار شروع کوی ټول چمنې ورته نوې کو لایټینګ ورته لګو پر اوډور اکیډمي باندې مو کار شروع کړی دی د کیوریټر د فارم هم هلي ځلې شروع کړي دي چې دا سی په بینل ملي سټانډر باندې یو کیوریټر راولو چې هغه مشته باونسي ټریکس او دغه ګراسي ټریکس جوړ کړي دغه د فارم ساوث افریقا کې متماسون نیول دي سریلانکا کې متماسون نیول دي او ان شاء الله مختلف ملکونو سره متماسون نیول شي او شس سي استرالیا کې هتا متماسون نیول دي نو ان شاء الله ډیر ژر کوشش کوو چې د سی کپه عمومي توګه نه یعنی د ایمیل لپاره نه کده سی څوک خارجي پیدا کو کده په درې میاشت کې یو اړین مشتراسي دوه درو هفته لپاره زموږ پر ګراوند وګرځي نو زموږ سره ډیر کومک کولای شي د خاورې په بخش کې کوشش کوو چې څنګه کولای شو چې دا د بازي استرالین نو د نورو ځایو خاورې ټیسټ کو په کابل کې او بیا وګورو د جیولوجي کې ریاست سره په کتو چې څنګه کولای شو کده خاورې په افغانستان کې د هغه څخه کار واخلو نو دا ټول شان په نظر کې نیول دي او ان شاء الله کوشش مو دا د افغانستان کرکټ بورډ چې څومره کولای سوچي دا ای پرفارمنس سنټر مفید ثابت سی او پلیئر پر ظرفیت کوړول کې وایي نه په پیچو کې کومه کو کې ریحاب کې کومک وکړي، د فاسټ بالرانو په تولید کې کومک وکړي، د نوي استعدادو پر برسېره کولو کې کومک وکړي. نو دا ټول شان مو ډېر کوشش دی های پرفارمنس سنټر د لارې دا ټول کارونه په نظر کې ونیسو او د راتلونکي کال لپاره در دي هم یو ښه پلان ولرو.
خغله امین، ځینې خلک دا پوښتنه کوي او دا نیوکه کوي چې ولې افغان کرکټ بورډ له خپلو داخلي روزونکو ګټه نه اخلي.
زموږ کسان اکثره د داخلي کوچز دي، بعض خلک دا پوښتنه کوي چې ولې داخلي کوچز موږ اکثره مصروف وي، او فرست کلاس ټیمونو سره یې د انډر 19 سره دی، ډیری د اے ټیم سره یې، د ایمرجنګ سره یې، د نېشنل ټیم په کمپو کې مصروف دي. په هغه کې موږ کوشش کوو چې د ظرفیت په لوړولو کې کار وکړو. د دې ترڅنګ چې کله فارغ یې دی بدغه دغه کوشش سره یو ځای د های پرفارمنس سنټر کې د عمران فرحت سورانا نوید او د نور سره کوم ډاکټرانو فیزیو یې هغه بدغه سره کار کوي، ټرینران به مده ټرینر سره یې. نو ډیر کوشش مو دا دی چې دغه د دې ترڅنګ چې د دې څخه تقیمه توګه ګټه اخلو، په غیر مستقیمه توګه مو هدف داري چې دغه کسان هم دی راته وروزي. خو زموږ کوچز به په فرست کلاس او په لیست ای او په شپږیز او په ګریډ 1 او په دې کې اکثر مصروف وي، نو دومره وخت نه لري چې دلته بیسي. موږ هدف دا و چې دلته باید بیس کسان ولرو چې هغه هیڅ خواته ولاړ نه سي، هغه به صرف په های پرفارمنس سنټر کې، هغه که کوچز وي، هغه که فیزیو وي، هغه که په ټرینر وي، هغه که مساجر وي، ټول به د های پرفارمنس کې بیسي وزي بنه همدلته به وظیفه اجرا کړي.
د لوبو له میدانه د ورزشي خبرونه مینوالو خبرونه مو همدلته بشپړه شوه. تر بیا مو په لوی الله سپارو.
ورزش د روغتیا او ایتیاد ترمنز دیوال.
ځنه په یم چې دی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکي چې دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناسي چې موږ پښتون ته باید جوابونه راکړي.
یو څه د پلیټ څخه د سیاست اجتماع کله دا خونه خدای ورکړی دا اجتماع ورکړی تاسو ولې سلبوي؟
کچېری یو انجلی تعلیم یافته ټول شي چې یو نسل او مترقی ټولنه رامنځته کړي.
زنانه که کولای چی دومره لیری زی لار چی داده شده تکول ده طولین سخه ده یو ناره ده چی دیده نار سخه شده کم رنگ کهوید.
دازما حق دی د خزو د اساسي حقونو پاره هر ارخیز معلوماتی بحث
د خبرونه د دوشنبه پورس د ماشام لوو تر اتو بجو پښوندی بنه ل اسدی رادیو.
د ازادي ملما
د ازادي ملما ته مو په سلامونو هر کله کوي. پر افغانستان د طالبانو د ولکې بیا چنګولو وروسته غنی رسنۍ وتړل سوې او په زرګونو خبريالان یا هم د رسنۍ کارکونکو وزګار اسول، خو هغه خبريالان چې له افغانستانه وتلي لا هم په ټولنیزو شبکو کې نور ته د دقیقو خبرونو درسولو هڅه کوي. په دې کې یو هم پخوانی خبريال او د ټلویزیونی خبرونو ویان سعید شینوار دی چې نن مو میلمه کړی دی. په پیل کې مور څخه پوښتنه کړې ده چې د ده په څیر څومره نور خبريالان او د رسنیو کارکونکو نور خلکو ته د معلوماتو درسولو هڅه کوي. د ازادي میلمه لړۍ ته مو په سلامونو هرکلی کوو. کله چې طبیعي آفتونه راځي د حکومتونو ترڅنګ ځینې خیریه بنسټونه هم د اړو کسانو د لاسنیوي لپاره مټی رانغاړي، دوی له مصیبت ځپلو سره مرسته کوي او په نورو هیوادونو کې ورته بسپنه ټولوي. یو هم د یتیمانو مرستندوی یا هم هیلپن اورفانس دی چې له کلونو په بریتانیا کې فعالیت لري او د نړۍ له بیلابیلو برخو بسپنه ټولوي، بیا یې په افغانستان کې تر اړو کسانو پورې رسوي. د دې بنسټ مشر حنان حبیب زایمی میلمه دی چې په پیل کې مور څخه پوښتنه وکړه چې د دوی د بنسټ کارونه له وروستیو تحولاتو راهیسی څنګه روان دي.
دا یو خیریه موسسه ما په 2014 کال کې جوړه کړه، په پیل د 2014 کال، او دا د دې علت دا و چې افغانستان کې هلته منګه د خبریالانو په توګه لکه کلو بانډو ته تلو، لرې ځایو خلکو سره مختلفو کسانو سره مرکې کولې. د هغې له کبله چې زه کله دلته راغلم نو هغو خلکو ما ته زنګونه وهل، غوښتنه یې کوله چې زه ورسره مرسته وکړم. داسې ډېر امکانات ما سره نه وو چې هغو ته زه ټولو ته ورسېږم، نو د دې لپاره ما دغه موسسه راجستر کړه، جوړه مې کړه دلته په برتانیا کې. نو چې وکولای سم ډېرو خلکو ته کومک وکړم. بیا ورو ورو اهداف د زمنګ چودا پراخ سو د موسسې اوس منګه غواړو چې په ټول هیواد کې افغانستان کې د خلکو بې وزلو خلکو په ژوند کې تغییر راولو. او اساسي خبره دا ده چې افغانستان زموږ هیواد دی، منګه اوس راغلو اروپا ته، او کچېرې غواړو چې بیرته لاړ شو افغانستان کې ژوند وکړو، هغه حالات او شرایط چې دي د دې ځای حالاتو سره برابر نه دي. نو زموږ ماشومان نسی کولای چې هلته ځوان وکړي. کچېرې موږ هلته بوزو دوی هغه ځای نه خوښوي، نو موږ مجبوره یو چې هغو دپاره هلته چاپېریال برابر کړو چې تغیرات راولو. یو خپله ونډه که هغه لږي که ډېره وي د وکړو افغانستان کې چې یو تغیر دپاره کار وکړو چې تر څو وکولای شو دا زموږ نسلونه چې دلته زده کړې کوي دا بیرته خپل هیواد سره مینه پیدا کړي، او هلته د ځوان کولو دپاره دوی ته لارې چارې او اسانتیاوې برابرې شي. او بل زموږ هیواد چې دی را څلوېښت کاله جګړې ځپلی دی، ډېر ټول بنسټونه له منځه تللي دي چې هغې کې زیاتره د بې وزلي او بې تعلیم برخه کې ډېر زیات زیان رسېدلی دی. نو موږ ته پکار ده چې راتلونکي نسل تربیه کولو دپاره، روزلو دپاره، ځکه افغانستان چې دی دغه ماشومان چې نن موږ او تاسې ګورو چې په کوڅو کې، کابل په کوڅو کې یا بل ښار په کوڅو کې موټر پرېمینځي یا خیرات غواړي، رقم رقم هغو سره مخامخ کېږي، دغه توپیرونو سره او زور زیاتی سره مخامخ کېږي. دغه زموږ راتلونکي مشران به د دغو له منځه راپورته کېږي. نو که چېرې موږ دې ته پام ونه کړو چې دا به ماشومان د روزلو لپاره کار ونه کړو، او د دوی د کورنۍ او د حالت د بدلون دپاره کار ونه کړو، زموږ راتلونکی به ډېر خطرناک وي. له دې نن حالت نه به راتلونکی ډېر خطرناک وي. او بله دا ده چې نړیوالې ټولنې په افغانستان کې شته دي، هغوی هم ښه کارونه کوي، لیکن هغه دایمي نه وي. هغوی چې کله خوښه شي شرایطو سره برابر نه وي نو ځي افغانستان پرېږدي. او موږ د افغانانو په توګه که دغسې نړیوالې موسسې او بنسټونه ولرو، موږ کولای شو چې د بهر نه پانګونې راجلب کړو او بهر نه مرستې راجلب کړو او افغانستان کې ولګوو او د افغانستان په پرمختګ کې کار وکړو او د خلکو په ژوندون کې بدلون راولو.
حبیب زای صاحب، تاسو ولې د خپل بنسټ ته د یتیمو ماشومانو د مرستې نوم غوره کړی دی؟
دا خو د دې لپاره ده چې افغانستان کې څلوېښت کلونو جګړه ډېر خلک یتیمان کړي دي. او دغه په تېرو کلونو کې چې څومره خلک په جګړو کې برخه هم اخیستې ده، هغوی داسې خلک دي چې پلرونه یې په جګړو کې وژل شوي دي. او دوی لپاره ضرور و چې هغه وخت کې ماشومان سو، نو دوی باید یو مکتب ته تللي وای، تعلیم یې کړی وای چې نن موږ دغسې یو مشکل سره نه وای مخامخ. په افغانستان کې د دې لپاره چې ډېرې کونډې او یتیمان ډېر دي، او هر کور کې یو یتیم شته دی، یو چا یو غړی د کور خپل لاسه ورکړی دی، نو دغه لامل و چې موږ ورباندې دغه یتیمان مرستندوی نوم کېښوده. او بله دا ده چې دا داسې یو نوم دی چې زړسوی لري، لکه زمنګ مرستې چې دي چې راټولوي دلته په برتانیا کې شتمن خلک دي، ټولنو د بیلابیلو هیوادونو هغو سره خبرې کوو. نو دوی چې کله زمنګ د موسسې نوم ته وګوري او زمنګ فعالیتونو ته وګوري چې موږ د بېوزلو ماشومانو، بېوزلو کورنیو، بېوزلو ښځو سره کومک کوو، نو دوی بیا موږ سره مرسته کوي، لکه بسپنه راکوي چې بیا موږ وکولای شو افغانستان کې ولګو. او نور موسسات شته چې مختلف نمونه لري، هغوی ډونران لري چې لکه د ملګرو ملتونو یا مثلا د هیوادونو نه بسپنې اخلي، او د زموږ چې نه د ټولنو خلکو نه بسپنه راټولو. نو د دې لپاره دا نوم مهم دی چې خلکو زړسوی راخپل کړي، او په دې توګه موږ وکولای شو چې مرسته راټول کړو.
بلې، حبیب زای صاحب، په افغانستان کې په تیرو چلو یوویشتو کلونو کې نورو بنسټونو هم دې ته ورته خدمات وړاندې کول چې هغوی په زیاته پیمانه بودیجه هم درلوده. د هغوی له کارونو سره ستاسو د کارونو فرق یا د تګلارې فرق یا د خدماتو وړاندې کولو توپیر په څه کې دی؟
هغوی سره زموږ فرق دا دی چې هغوی زیاتره بودیجه په خپلو کارمندانو ډېره لګوي، لکه دفتر جوړول، لکه نه موټور واخیستل دی هغه باندې برخې کې لګي منګه هغه برخې ته ډیر پام نکوه خپل ځان د هغه لپاره د سهولت لپاره ډیر پام نکوه دومره چې منګه وکولای شو چې یو ځای نه بل ځای ته لاړ شو ترانسپورت چې کله ضرورت یې نیسو یې نو موږ زیات پام چې دی خلکو د ځوان بدلون ته یې کوو چې موږ ګورو چې باید چې تغییر راولو اوس تیر کال مثلا موږ چې د پروژې درلودلې د ښځو دپاره د مسلکونو د زده کړې روزنیز پروګرامونه هغې کې چې موږ څومره ښځینه روزنه زموږ په پروګرامونو کورسونو کې ترلاسه کړه هغوی اوس ټول کار لري که چیرې موږ هغه بودیجه نیمایي کړې وای یا دېرش فیصده یې موږ خپله هغې کې لګولې وای د خپل شخصي د دفتر اسانتیاو لپاره نو موږ نسو کولای دا هدف ترلاسه کړو نو زموږ زیات کوشش چې نه دا نه چې څومره بودیجه چې ترلاسه کړو لکه سل په سلو کې ډونیشن پالیسی ورته وای یعنی سل په سلو کې موږ دا پیسې هلته لګو او موږ ډېر لکه ډېر شفافه توګه معنی زموږ دا کارونه مخته ځي له یوې خوا نه د برتانیا حکومت ته موږ حساب ورکوو له بلې خوا نه هلته افغانستان کې چې هر څوک هر حکومت یې هغه ته موږ حساب ورکوو هلته وزارت ته د اقتصاد وزارت او نورو اړوندو چې دې پورې اړه لري چې دا پروژه کومه برخه کې ده نو هغه وزارت سره موږ او بل کلیوالو خلکو چې هلته نا کلی کې د قومي مشران او د ټولنو مشران هغه زمنګ په دې پروژو کې چې نه هغه داخل کوو چې څارنې په توګه او زمنګ کارمندان چې دی هلته هغه ډېر تجربه لري د خوانی هغه سره کار کړی دی لکه مو ساتو سره هغه خپل غواړي چې رضاکار توګه معنی چې خدمت وکړي نو د دې لپاره زمونږه کارونه چې دی هغه نه تغییر لري او بل دا چې مونږ خپل افغانان یو او مونږ د وطن د سره ځانګړي مینه لرو او خپل خلکو ټولنې بدلون غواړو رښتینی توګه مانی نو زمونږه کار چې دی ډیر اغیزمن دی
حبیب زای صاحب یو خود بس پنې ټولول دي چې تاسو په اروپا کې یادونه وکړه چې بیلا بیل اشخاص دي د ورزشي لوبغاړو ترڅنګ بیلا بیل شخصیتونه تاسو سره په دې برخه کې د بس پنې په ورکړه کې مرسته کوي او هم اړو کسانو ته واقعي اړو کسانو ته دغه مرستو رسول دي په دې برخه کې تاسو څه میکانیزم سنجولای
مرستو راټولولو لپاره چې دا موږ یو ستراتیژي لرو یو خود هغه لپاره په انلاین توګه باندې لکه فیسبوک او ټویټر او نورو سوشل میډیا نورو څنګه لاره موږ اپیل کوو بیا دا اعلاناتو ته ورکو نو خلک چې کله زمونږ اعلان ګوري نو هغه هلته یو فاروم لرو چې انلاین خلک ولای شي بس په نور کې هغه سیده عزیز د زمونږ موسی بانک ته نو هغه چې کله هغه فاروم باندې کلیک وکړي نو هلته لیکلي دي چې 15 پاونډه 10 پاونډه تر 100 پاونډو پورې یا 200 او 250 پاونډو پورې نو خلک هغې ځای نه هغه فاروم په کارولو سره پیمنټ کوي لکه بس په نور کوي او همداراز موږ دلته په انګلستان کې بیلابیلې ټولنې چې دي د مسلمانانو او غیر مسلمانانو خصوصا د آسیایي او افریقایي ټولنو سره غږیږو لکه هفته کې ورسره میټینګ نیسو مثلا یوه هفته ځو یو ښار د انګلستان ته هلته ټولنو سره ګورو مشرانو سره بیا ځو بل ښار ته جمعتونو سره غږیږو نو هغوی موږ سره کومکونه کوي د زمنګ پروژې ته ګوري او دا پروژه ورته سپړو یعنی ورته یو پریزنټیشن ورکو پروژې په اړه کې چې ترڅو د دوی قناعت حاصل شي او یا دا شي کو چې افغانستان کې چې موږ کوم ځای کې پروژه لرو لکه د یتیمانو سره کومه کې خوراکي مواد ویش بیړني حالات کې هغه خلکو سیمه ییز خلک انلاین توګه باندې خلکو سره مخ کو بیا دوی موږ سره مرستي کوي بیا هغه موږ افغانستان کې د بانک د لارې لیګو هلته کابل کې موږ بانک اکاونټ لرو نو هغه د لارې لیګو هلته زمونږ کسان ستدي ټیم لرو هغوی بیا هلته ویشي د هغه د افغانستان د قوانینو مطابق د خلکو د ویشلو او د تعینولو دپاره موږ اول سروې کوو چې سیمه ته زو اول سروې کوو، هغه ډیر زیات چې مستحق دی هغه خلک په نخښه کوو، او هغه نه بعد بیا کله چې په نخښه کړی دا ټول معلومات راټولو د سروې، بیا هغه کې ګورو چې څوک ډیر مستحق دی، بیا هغه ته کارتونه ویشو. کله چې موږ توزیع کوو نو دوی راځي، هغه کار چې چا سره یې موږ ورکړی نو هغه ته موږ بیا کومک ورکړو.
حبیب زای صاحب، تاسو دا مرسته دایمي وي که د یو یا دوه ځلو لپاره؟
نه، زمنګ مرستي چې دي دایمي دي، لکه یو دوه فرق لري. یو خو دا د بیړنۍ حالاتو کې مرستي دي چې هغه خوراکي مواد دي، لکه هغه کله داسې چې دوه ځلې هر میاشتې ورته ویشو، یا دوه میاشتې بعد که هلته نور موسسات راسي بیا موږ یې هلته نه ویشو، بیا زو بل ځای کې ګورو. او یو دا دایمي سسټینیبل ډیولپمنټ ورته وایي چې دغه انکشاف، دوامداره انکشاف چې موږ او تاسې ورته وایو، دا داسې کارونه دي چې هغه روان دي، لکه خلکو ته د روزنې ورکول، د نوي مسلک ورښودل، دا کارونه چې دي زموږ روان دي، دایمي دي. بیا خلک چې کولای شي یو خپل یو کاروبار جوړ کړي، هغه هم دې زموږ د کار په نتیجه کې راځي، نو د دې لپاره دې ته دایمي وایي. او اوس دفتن موږ افغانستان کې د څاکې د پاکو اوبو پروژې لرو، اوس په کابل ښار کې موږ څاګانې خلکو ته جوړو او پاکې اوبه ورته، مثلا شپږ سوه کورونو ته یوه څا جوړو، چې هغې کې ډېره ژوره څا ده، چې ماشین هم سولر پانل ورته لګوو، چې هغه خپله کله چې خالی سي او ټانکۍ ورته جوړو غټه، نو هغه کله چې خالی نو خپله اتومات ډکېږي، چې ډکه سوه خلک بیا هغه نلکې لري، خلک کولای شي دا غینه وبو واخلي، بیا چې کله خالصي دا ټانکی بیا ډکیږي. خلکو ته داسې د پاکو وبو هغه فعلاً پروژې لرو کابل کې، او اوس کوشش کوو چې نور قندار او هغو ولایتونو کې هم د خزینه او د پاره او د بېوزلو خلکو د پاره دوامداره انکشاف پروژې پیل کړو. دې معنی زموږ کار اوس روان دی.
حبیب زید صاحب، په اروپا کې یا په نورو اروپایي هیوادونو کې دغسې افغانانو نور بنسټونه هم جوړ کړي دي؟ په جرمني کې هم ځینې بنسټونه سته چې ستاسو د کارونو په څیر هغوی هم د خیر ښېګڼې په چارو کې ونډه لري. تاسو په دې خاطر چې خپلې هڅې همغږې کې نسئ کولی چې تر یوه چتر لاندې خپل فعالیتونه مخته یوسئ، که فکر کوئ چې په اروپا کې د هر هیواد قوانین، اصول او مقررات جلا دي چې دوی نه پرېږدي چې دا ټولې ټولنې تر یوه چتر لاندې خپل فعالیت مخته یوسي؟
په هر هیواد کې چې نه د قوانین جلا دي، او هر څوک لکه کوم هیواد کې چې موسسه جوړه شي، د هماغه هیواد د قوانینو له مخې باید مخته لاړ شي. او هغه موسسات چې په نورو هیوادونو کې جوړ شوي دي، هغوی داسې کولای شي چې موږ مشترکې پروژې ولرو، لیکن زیاتره دوی هڅه کوي چې یو ځای نه وي سره. دا یو فایده لري، دا ده چې هر څوک په خپل څومره وړتیا لري هغې مطابق پروژې راجلبوي. ډېره ګټه لري نسبت دې ته چې موږ ټول یو ځای سو سره. که موږ ټول یو ځای سو، د دې فایده به ډېره نه وي. او که بېلابېله توګه باندې کار وکړو په اروپا کې، د دې ګټه ډېره ده. او هر څوک چې مثلا جرمني کې که څوک موسسه ولري، نو هغه د جرمني د قانون مطابق ده، چې هغه د انګلستان قانون سره فرق لري. او موږ دلته چې انګلستان کې جوړې کړې دي، کولای شو چې هغو موسساتو سره چې نورو اروپایي هیوادونو کې دي، هغو سره داسې پارټنرشپ پروګرامونه ولرو، لیکن موسسه هغه سره یو ځای کولای نه شو چې دې نه یوه موسسه جوړه شي، داسې نه شو کولای. ځکه چې موږ چې دلته کوم کار کوو، هغه دوی نشي کولای، او هغوی چې هلته څه کار کوي هغه موږ نشو کولای. نو موږ ټول چې هر څوک په خپل هیواد کې، هماغه کوم هیواد چې کوربه هیواد کې چې دوی اوسیږي، هلته کار کوي، هغه ډیره ګټه افغانستان ته راځي.
حبیب زای صاحب، د ناوړه استفادې مخه تاسو څومره نیولې ده؟ مثلا ځینې بنسټونه سته چې په افغانستان کې یو سوالګر سره مرسته کوي، او هغه سوالګر ورسره ژمنه کوي چې بیا به سوال نه ټولوي، د دې مالی مرستې په کومک به د خپل کاروبار شروع کوي، بیا څه وخت وروسته د همغه خیریه بنسټ غړي ورزي ګوري چې واقعا دغه سړي همغسې چې ژمنه کړې وه چې خپل کاروبار شروع کوي، شروع کړی دی که نه دی کړی، تاسو په دې برخه کې څه پلان لري؟ څه کوي؟
ډیره ښه پوښتنه ده. دا کار چې دی منګا دې ته فالو اپ وایو کنه، کله چې منګا یو چاته روزنه ورکو یا یو چا سره کومک وکړو، بیا یو شپږ میاشتې وروسته بیا از منګا ټیم ورزی هغوی ګوري چې کار یې څنګه دی، که چیرې څه مشکل ولري بیا ورسره مرسته کوي. نو منګا همداسې څارنه کوو په هغه چا چې زمنګا په موسسه کې یو کورس ویلی دی، مثلا د خیاطۍ کورس یا مثلا د موبایل جوړولو کورس، موټر جوړولو کورس یې ویلی دی، چې آیا هغه اوس کار کوي که نه. نو منګا بیا هغه پسې کېږو چې دی باید کار وکړي. کله چې د زمنګا د هغه نه فارغ شي، د زمنګا د موسسې د پروګرام نه، نو بیا هغه پسې منګا کېږو، ورته وایو چې وروره راځه اوس کار وکړه، هغه ته ځای پیدا کوو یو ځای کې، که چیرې دی نشي کولای خپله یو هغه جوړ کړي او ځان ته یو کاروبار شروع کړي، موږ بل چا سره ورته د کار زمینه برابرو. او په دې توګه دوی کولای شي چې کار شروع کړي. او همداراز دغه هغه چې دي د خیاطۍ په برخه کې منګا د خزینه سره، ځکه دا زیاتره خزینه دی کار سره دا د خیاطۍ برخه کې علاقه لري، نو موږ هغه ته ماشینونه او دا ټول تجهیزات دي هغه چې دي د خیاطۍ د کاروبار شروع کولو هغه ورته ورکوو. پلان لرو چې نورو برخو کې مرته لوازم چې شی دي د کاروبار لکه موټر جوړولو د کار د شروع کولو لپاره هغه ته چې کوم لوازم په کار دي هغه موږ ورته برابرولای شو راتلونکي کې، داسې په پام کې لرو.
بلې، حبیب زای صاحب، د اوس چې په ترکیه او سوریه کې زلزله او طبیعي آفت راغی چې په زرګونو کسان یې ووژل، د حکومت تر څنګ دغه سي خیریه بنسټونو هم د خیر ښېګڼې په چارو کې زیاته ونډه واخیستله، په دغه سي اضطراري حالاتو کې د دغو خیریه بنسټونو رول تاسو څومره مهم ګڼئ؟ مثلا په پکتیکا کې چې روان کال زلزله وسوه چې ډیرو کسانو ته زیانونه واوښتل، په هغه کې هم دغه خیریه بنسټونو خپل ونډه ادا کړه.
هغه خیریه موسساتو چې په پکتیکا کې چې زلزله شوی وه هلته کوم ونډه واخیستل، هغه بیخي بې ساري وه، لکه هغه وخت کې حکومت نسو کولای چې ورسیږي. دا موسساتو چې هلته ورغلل کومکونه یې وکړه، هغه خلکو ځوان کې تغییر راغی. مثلا که موږ وګورو هلته دا کورونه چې جوړ سو، خلک په اول کې کورونه د لاسه ورکړل، نو بیخي هغه بې سرپناه سو، هغوی ته بیرته کورونه جوړول او د خوراکي موادو رسول، داسې د خوراکي موادو ګڼه ګوڼه سوه چې موږ غوښتل هلته کومک وکړو، خلکو ویلي چې نورې مه راوړئ، خوراکي مواد مه راوړئ موږ ته. نو دا د دې فائده نه ده چې کله چې یو ځای کې بیړنۍ حالت رامنځته کېږي، افغانستان غوندې هیواد کې حکومت دې ته چمتو نه وي چې دې بیړنۍ حالت ته دستي یو کومک ورسوي. نو دغه موسسات چې دي دا کومک رسوي. په افغانستان کې له بله مرغه یو غم دان دی چې په خیرات مختصوي دي، دا یو غلط نظر دی. افغانان سره د جګړو په وخت کې همدا موسساتو چې کومکونه یې کړي دي، او د ډیرو خلکو چې ډیر سخت حالت کې وو هغو سره کومکونه کړي دي، ځان دې بدل شوی دی. او په ترکیه کې مثلا د ځاین انګلستان نه د زمنګ هم کسان تللي دي په هغه ته چې هغه ځاینه هلته نږدې نه وګوري. او موږ دلته اوس کوشش کوو چې یو موټر د هغه نه د یو ټرک هغه ولیږو، کالي ولیږو، دې مانې زمنګ همکاران دلته کار کوي چې ترکیې ته یې ولیږو. هلته زمنګ ډېر افغانان هم سل نه زیات کسان لکه څنګه چې ستاسو خبرونو کې موږ واورېدل هغه سوي دي، له منځه تللي دي، او دوی کورونه هم له منځه تللي دي، دوی بې سرپناه دي، هغوی سره دومره هلته پاملرنه نه کېږي.
بلې، حبیب زای صاحب، کله چې په یو هیواد کې دغسې یو طبیعي آفت راځي، له بل هیواد څو سوه یا څو زره کیلومتره لرې چې دغسې د ښه نیت په هدف دغسې یو مرسته ورسیږي، دا ډول یو اقدام د هیوادونو ترمنځ د ولسونو ترمنځ دغه د ورورولۍ حس څومره پیاوړی کوي، دغه د ښه نیت اړخ ته څومره د خلکو پام راړي؟
او ډېره ښه پوښتنه ده. دا د دې معنا لري چې لکه ټول انسانان چې دي یو بل ته اړتیا لري. اوس که موږ وګورو د ترکیې دغه زلزله چې وسوه، د برتانیا حکومت دې ځای نه اووه اویا تنه کارپوهان چې هغوی کولای شي د خاورو خزلو لاندې ژوندي کسان هغه کې تشخیص کړي. و یا تا نه ورولی دا سی سپی چې هغه کومک کی دې کسانو سره متخصص لري هغه سپی په دې ځانګړې نړۍ په برخه کې روزل سی وی دي نو هغه سپی مور سره ولېګل نو دې کار د ترکیه د هڅو سره ډیر کومک وکړي چې حالت د خلکو ځوان وژغورل سی او د دې عمل دا چې منګه اخر کې اخر دورځي کې اچھا خبره ټول انسانان یو او ټول د یو بل ملاتړ مرستې ته اړتیا لرو او ټول غواړو چې نړۍ یو خوندي نړۍ د ټولو لپاره.
د بس پنې ټولولو په برخه کې تاسو څه پلان لري؟ تاسو دغه پروګرام څنګه مخته ځئ چې دغه بس پنه د داسې شفافیت ډول باندې تاسو راټوله کړئ چې مثلا تاریخ کې دغه د تورو پیسو مسله نه یا دغه سي د ناوړه استفادې کوم پلان هغه مقابل کاسونه لري په دې برخه کې تاسو څه پلانونه خندي وایي؟
او منګه یو هغه لرو دا د بس پنې راټولولو پالیسی لرو اوی کې د مشان ټول غدي حل دي چې کله خلکو ته اپیل کوو چې مرسته وکړي هغه زیاتره خلک آنلاین مرسته کوي او دا آنلاین مرسته چې دي دا تور هغه کې ناراضي تور پیسو یا د ناقانونه کار نه دی نو هغه چې کله آنلاین باندې آنلاین د انټرنیټ د لارې بس په نور کې نو هغه هلته د دوی په اکاونټ کې ښکاره کیږي او حکومتونه چې دی هغه یې دې ته اجازه ورکوي.
بلې حبیب زای صاحب، په افغانستان کې د ماشومانو د قاچاق موضوع اوس هم شته، د خلکو د اختطاف مسله شته، ځینې امنیتي ګواښونه موجود دي. تاسو خلکو ته چې مرستو ته اړ دي څه سپارښتنه کوئ چې یو څوک مثلا ورزی ورته وایي چې زه د یوې خلیه ادارې کارکوونکی یم، دلته راغلی یم، ستاسو معلومات کې زما سره شریک کړئ. په دې برخه کې خلکو ته ستاسو سپارښتنه څه ده چې خپل دغه سي مهم معلومات په کومو مواردو کې له خلکو سره یا د بنسټونو په نامه چې کسان ورزی هغوی سره شریک کړي؟
دا ډېره ښه پوښتنه ده. د دې مسلې د مخنیوي لپاره داسې د اول د خلکو کلیوال خلکو سره منګه هغه مشرانو سره یو ناست کو مخکې دې چې منګه یو سرویش وکړو یا معلومات راټول کو، او منګه هغه معلومات تو ته ضرورت نه لرو چې هغه کې د دوی ډېر خصوصي هغه معلوماتي، منګه یوازې شمیر ته اړتیا لرو چې څوک آسان دي د کور کې، او منګه تل د مشرانو سره خبرې کوو. کچیر یو څو یا کورنۍ کې نارینه نه وي، بیا دا غي مور سره خبرې کوي. مور نه وي مثلا، مور نه وایي خبرې وکړي، نو بیا یو بل خپلوان سره خبرې کوو. اول واړو چې خلکو ته خپل معلومات وړاندې کوو چې منګه څه په باره کې د موسی په باره کې ورته وایو چې دا راجستر به دوی قانع کیږي، مطمئن کیږي، بیا هغه نه وروسته منګه ته چې سروي په برخه کې چې معلومات په کار یوازې دا معلومات چې دوی اقتصادي سرچینه څه ده، دوی څومره عاید لري، آیا څو وخت ډوډۍ خوري، صحي وضعیت څنګه ده، دا شیان منګه پوښتنه کوو.
بلې حبیب زای صاحب، په دې خاطر چې تاسو دغه خیریه کارونه دوام پیدا کړی، تاسو څه پلان سنجولی چې په لنډه موده کې تاسو دغه کارونه ټاکنی نسی؟
دې ته لکه اوږدمهالي پروګرام وایو، هغه کې منګه اوس ملګرو ملتونو سره پر اړیکه کې یو، او همداسې د برتانیا بعضې ډونرانو سره چې په اړیکه کې یو، چې مخکې هغو نورو موسسات ته چې په افغانستان کې وو نړیوال موسسات هغو سره مرستې کولې، اوس هغه موسسات نشته دي افغانستان کې، او زموږ موسسه هم یوه نړیواله موسسه ده، نو دوی غواړي چې زموږ د لارې دا کومکونه وشي. اوس موږ دوی سره کار کوو چې دوی بعضې شرایط لري، هغه شرایط موږ ورته پوره کوو، لکه مهارتونو زیاتول. اوس موږ ځینې کسان چې دي په دغې برخه کې دوی ورته ټریننګ ورکوي، دغه بعضې ډونران د ملګرو ملتونو او همداسې د برتانیا ډونر موسسات دي چې دوی هغه مهارت ترلاسه کړي، نو هغې نه وروسته بیا دوی زموږ د لارې دغه مرستې کوي. او دې برخه کې موږ ډېر ښه روان یو، هیله لرو چې په راتلونکي کال کې موږ یو 1,000,000 ډالرو کومکونه افغانستان ته راجلب کړو، د هغه د بندونو حتی تر د اوبو د بندونو جوړولو پورې، او د مسلکونو او د ښوونې روزنې په برخه کې.
د یتیمانو مرستندوی یا هم هیلپینګ اورفانس بنسټ مشر حنان حبیب زای و چې د ازادي میلما په پروګرام کې زموږ پوښتنې ځواب کړي. له تاسو مننه اوریدونکو، تاسو کولی شئ چې د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د 24 ساعتونو لپاره واوري. د ازادي میلما اوسنی پروګرام د غمرو
په یوشت کلنۍ کې 24 ساعته شو. تاسو ته مبارکي وایو. ازادي رادیو په منځنۍ څپه 12 شپږنوي د ماخام لشپږو د سهار تر شپږو، او په لنډو څپو 19 21 او 25 د سهار لشپږو د ماخام تر شپږو اوریدلی شئ.